السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په غزنی کې د ځنګړو ځواکونو پر مرکز موټر بم برید افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. ځایي سرچینې وایي شاوخوا 13 تنه وژل شوي. همدې تاوتریخوالي او جګړو بیلابیلو ولایتونو کې ورځنی ژوند سخت کړی. له بلخ او کندوز درته په دې اړه راپورونه لرو. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې د خبرونه راپورونو تراشو په موکړی خبرونو ته صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی په غزنی کې نن سهار د موټر بم برید له امله دیرش افغان سرتیری وژل شوی او څلور شت نور ټپیان دي. ارګ ماڼۍ نن د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیل او لومړۍ غونډې په اړه د یو بحث کوربه و. او د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پولیو د کنټرول اداره سره له سبا د پولیو د واکسین یو اونیز کمپاین پیلوي. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د نننی موټر بم برید له امله یوازې د لسو پوځیانو وژل کېدل تاییدوي. دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن رسنیو ته په دې اړه په یو پیغام کې ویلي:
متاسفانه نن سهار یو انتحاری بریدګر د غزنی ولایت په دی یک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو یوې اډې ته څیرمه برید وکړ چې په دې پیښه کې موږ خپل لس تنه میړني پوځیان له لاسه ورکړل او اووه تنه یې ټپیان شول. انتحاري بریدګر غوښتل چې اډې ته ننوځي خو د پوځیانو د ډزو په نتیجه کې په دې کار ونه توانېده او اډې ته نږدې یې چاودنه وکړه
و نتوانست داخله پایګاه شوه.
د غزنی چارواکي بیا وایي د ملي اردو په کنډک باندې د موټر بم برید له امله دیرش پوځیان وژل شوي او څلور شنور ټپیان دي. د مرګ ژوبلو دغه شمېر هم د غزنی د والي ویاند واحدالله جمعزاده او هم د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادي راډیو ته تایید کړي. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی خو وسلوال طالبان د غزنی په څه باندې لسو ولسوالیو کنټرول لري او پخوا د لویو بریدونو مسؤلیت هم دې ډلې منلی دی. د غزنی په ارتباط په بل خبر کې وری چې د سولې په چارو کې د دولت وزیر او طالبانو سره د مذاکراتي ټیم غړي سید سعادت منصور نادری ویلي د غزنی نننای بریت د جامع او بیړنی اوربند چنګخت اړتیا لا ډیروي. د خبره نن د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له ټویټر د خاغلی نادری په حواله خبره شوې. خاغلی نادری په غزنی کې نننای موټر بم بریت چې پکې لزګون افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوخته ټکان ورکوونکی او د بشر ضد بللې. ارګ ماڼۍ نن د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیل او لومړۍ غونډې په اړه د یو بحث کوربه و. د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل په نننی بحث کې افغان ولسمشر اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف ګډون کړی و. ښاغلي مینپال وویل بحثونه ډیر مثبت و. افغان مشرانو وروسته له هغه د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیل په تړاو په لوړه کچه غونډه وکړه چې په اروپایي ټولنې څورزی مخ کې په یو اعلامیه کې د دې شورا په ژر تر ژره تشکیل ټینګار وکړ. د اروپایي ټولنې دغه اعلامیه ډیره مناقصه شوه او د افغانستان نږدې ټولو لوی متحدینو ترې ملاتړ وښود. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له تاسیس څخه باندې شپږ میاشتې تیریږي خو لا هم دغه شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه هم د غړو تشکیل معلوم دی. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پولیو د کنټرول اداره سره له سبا د پولیو د واکسین یو اونیز کمپاین پیلوي. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد د کمپاین مسولینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې ټول ټال څلور شپېته لکه ماشومان به په دې ورځني دوره کې واکسین شي. د خیبر پختونخوا په لورو پرتو سیمو کې ځینې خلک اجازه نه ورکوي چې ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. د یو فلج شوي ماشوم حمزه خان پلار سخت پښیمانه دی چې زوی نه دی واکسین کړی.
ترغلاونه نکی دی خدای لیاج دی وکی دا ډیره خطرناکه بیماری ده. ما زور ولی دی ما ته بی ولی دی ما دی دال کرمی ولی دل نو بیا چای مو تیم کلیپونه د شپږ میاشتې کړی دی هغه مال علی دی لیدی خو بار هر کالا بچاو خو خخه کار بی کنو سو بچاو نو چې بیا کالا یاد دی موتاج بی یا شپته کالا مور می دی موتاج بی دی بنو څو ژوند بی.
سګ 2000 کال په پاکستان کې 15 شپته ماشومان په ګوزړښت شوی چې 22 په خیبر پختونخوا کې دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه محدود هیوادونه دي چې پکې پولیو یا د ماشومانو د ګوزړ پیښې لا هم تر سترګو کیږي. په ټوله نړۍ کې دغه په نورو هیوادونو کې دغه ناروغي محوه شوی. په نړیواله کچه پیژندل شوی او متقاعد سوکوهونکو مایک ټایسن او روی جونز پرون شپه له خیریه ټولنو سره د مرستې په هدف ولوبېدل. لوبه د داورانو لخوا مساوي اعلان شوه. تایسن څلور 50 کلن او روی جانسن په بخنه سره روی جونز یو 50 کلن دی. دوی دواړه په ځوانۍ کې څو دورې د اتلولۍ کمربندونه ګټلي دي. لوبه د لاس انجلس ښار په سټاپلز مرکز کې وشوه. خلک ځکه لیدو ته نه ور پرېښودل شوي چې امریکا د کرونا ویروس د محدودیتونو په خاطر داسې لوبې یوازې په ټلویزیون ښکاروي. او د کرونا ویروس په اړه باندې په یو خبر کې اوري چې په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کرونا ویروس د مړینو شمیر تر څلورو لکو پکې اوښتی دی. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبا خپره شوې، په اروپا کې 4,950 تنه مړه شوي. ډېرې مړینې په 5 هیوادونو بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې ثبت شوي دي. د اتلانتیک بلی غاړې د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر کې چې څو ورځې ختمېدو ته پاتې 4 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي. په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1.5 زر تنه مري هم، او د دې وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه له 2,6,000 ډېر کسان مړه شوي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. غزنی کې د ځنګړو ځواکونو پر مرکز موټر بم برید درنه مرګ ژوبله اړولې.
پیښه موږ ته مجموعاً 30 نفر زخمیان او 10 نفر مړي را انتقال شوي چې دا ټول نظامي کسان دي.
د کندوز د شتیارچی کې جګړې او تاوتریخوالی پر غنو عامه کلیوالو د ژوند کړي تنگ کړي.
کور مې وارد د بل په کوټو کې پروت یم. اتلس نفر نن خور یم. زکه مو خواته لرم څه خاورې په سر کما.
بلخ او سمنګانو کې بیا د جګړې لویرې زینو په هنتونونو پرېخي.
کورنۍ مې د طالب او دایش لویرې اجازه نه راکوي چې خپل پانتون ته ادامه ورکوم.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې اروپا کې د کورونا وباله کبله د مړو شمیر له 4,00,000 واوښت. دویمه نیمایي د انصاف په لاټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واوریدل، په غزنی کې نن سهار د کمانډوز واکونو پر یو مرکز موټر بم برید وشو. وسلوالو مخالفانو د همدې پاوز یو همبې موټر له چاودیدونکو توکو ډک او دغه برید ترې پرې تر سره کړی. ځایي امنیتي او روغتیایي سرچینې مرګ ژوبله لوړه یادوي او د څه باندې 150 سرتیرو د وژلو خبره کوي، خو دفاع وزارت بیا مرګ ژوبله کم کوي. دا چې ورستي جزئیات سدي د معلوماتو لپاره له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر را سره استډیو ته ملګری شوی. تاثیر صاحب، بیا هم ستړي مشي، څه تازه جزئیات مو پیدا کړی؟
ډېر مننه ګران همکار، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه. تر اوسه پورې چې ما د غزنی د مرکز محلي ادارو په کې نظامی او محلي ادارې د خبرې کړې دي د جزئیاتو او د تلفاتو د شمیر په اړه باندې. دوی تر اوسه پورې لا هم هیڅ نه وایي. دوی وایي چې تلفات لرو خو شمیر یې کرنه دی معلوم. خو کله چې ما په غزنی کې د ملکي شفاخانې له رئیس ډاکټر باز محمد همت سره څو لحظې وړاندې خبرې وسوې، راته وویل چې هغه شمیره ده چې 10 تنه وژل شوي دي او 30 تنه نور ټپیان دي. خو ځینې هغه ناتایید شوي راپورونه چې دي هغو کې د دغو تلفاتو شمیر زیات شوي. ځینې داسې راپورونه ورکول شوي دي چې دغه د ټپیانو شمیر چې ده هغه 4,500 کسان دي او وژل شوي 1,000 کسان دي. دغه شمیر کې شاید زیاتوالی په دې هم راغلی دي چې کله زه د پیښې ځای ته د سهار نیمه لس بجې ورسېدم، هلته د ملي اردو چې کوم سرتیري او عیني شاهدان دغه کنډک سرتیري، هغوی راته ویل چې دولتي چارواکو که تاسو هر څو ویلي دي خو په دغه شمیر کې زیاتوالی راغلی ده. او د دوی په خبره چې هغه وخت یې 10 کسان شوي وو چې د غزنی ملکي شفاخانې تر هغه وخته پورې د 8 کسانو زخمیانو تایید کړي وو.
بله تاثیر صاحب، تاسو دغه حمله ځای ته هم ورغلي وای، درېمه حوزه د ښار یاد شوې، څه ډول سیمه ده؟ شاوخوا یې کورونه شته نشته؟ او د ملکیانو د مرجوب لپاره څه ویل کیږي؟
دغه سیمه تقریبا د غزنی له مرکز څخه لس یا 12 کیلومتره واټن باندې د دیاکو لسوالی پر لاره پرته سیمه ده. دا د کلای جوز یو کلی د تدریسي تیرسی همدغه د ملي اردو خدمتي کنډک پروت ده. دا کنډک په داسې حالت کې ده چې دلته د کورونو او یا د عامه ځایونو د وسیدونکو د پاره نه بلکې یوازې همدغه نظامیان په کې پراته دي چې دغه قرارګاه ده. او تر څنګ یې غزنی کې د امن نظم ساتنې چې کوم سرتیري دغه یو بل کنډک پروت ده. باید یادونه وکړم چې دغه کنډک څو موده وړاندې غزنی ته د غزنی د ممکنه برید د مخنیوي په موخه له نورو ولایتونو څخه راغلي وو او دلته میشت شوي وو چې دغه ورباندې نن سهار وردان دغه برید شوی ده. نو دلته د عامه خلک نهشته، د اوسېدونکي نه اوسي او یوازې د دغه نظامیانو قرارګاه ده.
او تر اوسه د مسؤلیت هم په ظاهره چا نه ده اخیستی. ستاسو معلومات څه ښیي؟ ما پوښتنه داسې وکړه تاثیر صاحب، چې تقریبا څو ساعته تیر سو، مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، ستاسې معلومات څه ښیي؟ رښتیا هم تر اوسه مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی؟
غزنی هغه ولایت چې د زیات سیمه یې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. دغه سیمه چې بیر هم تر دې ورته چې دا د یک ولسوالۍ ده او دا له خپل موقعیت څخه را انتقال شوې ده او دغه کنډک تر څنګ باندې د ولایت د ولسوالۍ مرکز پروت ده. نو تر اوسه پورې چې په غزنی کې دا ډول پیښې شوي دي، وسلوالو طالبانو د هغې د موارد قبول کړې وه. که ستاسو یاد وي څه موده وړاندې د غزنی په ثقافت ماڼۍ کې د ملي امنیت په خاصه کتاب باندې برید شوی وو، وسلوالو طالبانو د هغې د موارد قبول کړه. او تر دې وروسته چې بیا کله په غزنی کې د روزي په کوتل باندې د امن نظم ساتنې یو کنډک په هغې باندې برید وشو، بیا هم وسلوالو طالبانو قبول کړې ده. خو نن چې کومه برید شوی ده یا پیښه شوې ده، تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
ډېره مننه. همکار مو حبیب الرحمن تاثیر و له غزنی نه، چې ویلې د غلطه د ځانګړو ځواکونو پر کنډک د نن سهار موټر بم چاودنه کې د ځایي روغتیایي او امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه 13 امنیتي سرتیري وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې چې تر اوسه تایید شوي نه دي، د مرجوب لشمیر لدې هم لوړ یاد شوی دی. دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال مخالفان د پاوز له موټرو په استفادې داسې خونړي بریدونه ترسره کوي. له دې وړاندې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له دې تکتیکه کار اخیستل شوی او د دې ډول بریدونو مرجوب له هم ډیر وي. لږ وړاندې مې د پوځي چارو له کتونکي جنرال یوسف امین زازی نه وپوښتل چې ولې د دغه څه پیښو مخه نه نیول کیږي.
لامل دې موږ د کشفي او استخباراتي ادارې نه مدیریت، یعنی ضعیف مدیریت په دغه کې بللی شو، ځکه چې هغه زموږ ټول وسایط د امنیتي ادارو خصوصا د وسوال پوځ دغه ثبتو راجسترو نمبر یې لري. وخت چې په جګړو کې بعضې وسایط یا زموږ وسلې د دښمن لاسته ورځي، د کشفي او د استخباراتي ادارو د دنده مکلفیت ده چې دغه باید پیدا کی کوم ځای کې دښمن موجود ده، په کوم لارو لاړل، په کوم لارو راځي، او د خلکو همکاري دلته ډیره ضرور ده او هغه باید د منځه لاړ.
او که چیرته له منځه نه ځي، جنرال صاحب خپل دغه پوځیانو ته چې کنډکونه پر لوی لارو یا هم داسې زیانمنونکو سیمو کې پراته دي، خپل پوځیانو ته یا نور امنیتي سرتیرو ته څه کول پکار دي؟
دغه اطلاعات ورکول کیږي وخت چې دمو وسایت د دښمن په لاس ورغلل. ټول قانوني د امنیتي ادارو هغه باید د دې نه خبر اوسي، اطلاعات باید ولري چې کومه واسطه په کوم ولایت کې په کوم نقاط کې د دښمن لاس ورغلل دی. دا اطلاعات باید په قطعاتو په جزابو کې باید موجود اوسي. او دوی لکه چې دغه پیښه یوه اولینه نه ده، تقریبا ډېرې پیښې داسې شوي دي، باید دوی خبر اوسي، دوی باید آمادګي ورته ولري. هغه قطعات کې چې دغه څه پیښې کېږي هلته د ورځې نمونه نو ورکوله کېږي په قطعاتو کې چې دښمن او دوست فرق کېدای شي.
دا د ورځې نوم به خدا موټر دومره ورنږدې شوی و چې حتی د قراول په خوله کې او داسې راپورونه هم دي چې د دې کنډک دننه چاودېدلی دی.
ګوري، هدف مې دا و چې د دغه د امرې یا کوم وسایط چې دښمن لاس ته ورځي په قطعاتو کې، په ټولو کې، په ښار کې، په بازار کې، د عسکري قطعاتو، د عسکري نظم دپاره د ورځې نوم موجود، نو هغه کنټرول کېدای شي تر یو حده پورې د بریدونو.
د سولې خبرې هم روانې دي. پرون پکې طالبانو د پرمختګ خبره وکړه او ویل چې په هغه طرز العمل باندې چې لانجې روانې وي موافقه وشوه، خو بیا حکومت رد کړه. دا بریدونه د چا کار دی؟ مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی اخیستی. فکر کوي طالبانو به کړي او کنه نورې وسلوالې ډلې چې فعال دي؟
زه بس فکر کوم چې لوی جهاد د جګړې طالبان دي، یعنی دغه فرصت داسې زه ګمان کوم چې نورې ډلې هم دي، نو په لویه کې فرصت طالبانو ورته مساعد کړی. دغه بریدونه جګړه چې کېږي، یا د حکومت د حاکمیت د قانون وي، د حاکمیت د حکومت لاس لاندې وي، یا د طالبانو لاس لاندې وي، دواړه مکلف دي. او وخت چې طالبان د دغه برید وایي چې مونږ نه ده کړی، په چا کړی دی؟ که دوی په حاکمیت کې وي، دوی ده باید ووایي. دوی خو وایي چې مونږ په اویا فیصده په افغانستان باندې حاکمیت لرو.
د پوځي چارو کتونکي جنرال یوسف امین زازای و چې په غزنی کې د ځنګړو ځواکونو پر کنډک د موټر بم برید په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لهم د جګړو او ناامنیو په پیښو کې تمیګو د کندوز د ناامنه دشتي ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي جګړو یې کورونا او فصلونه سوځولي، مالداري یې لمنځولي او دوکانونه یې په کندوالو بدل کړي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره دی له جګړو لاس واخلي او دوی ته د اوښتو زیانونو جبران ورکړي. په دې اړه پام وکړئ له کندوز د اجمل آریان راپور ته.
د 50 کلن خانولی کور په یو داسې سیمه کې دی چې یو خواته وسلوال طالبان او بلې خواته حکومتي ځواکونه دي. د دشتیارچی ولسوالۍ د باجوړوي د کلي دا اوسیدونکی نیکمرغه دی چې پر کورې د جګړو پر مهال توغندی لګیدلی، خو د کورنۍ غړو ته یې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو پر دې سربیره یې هغه کور چې په ډېره خوارۍ آباد کړی په بشپړه توګه په کنډواله بدل شوی دی. هغه وایي اوس دومره وسنه لري چې په نړېدلي کور کې د خپلو ماشومانو لپاره یوه کوټه آباده کړي.
د بازار په بیخ کې طالبان دي، دوری چې دي حکومت پله په داسې عالم څوک مې بخصاص هم نه کوي. کور مې واره دی، د بل په کوټو کې پروت یم، اتلس نفره نان خوره یم، زه کومه خواته لاړشم؟ څه خاورې په سر کوم؟
د دشتیارچی ولسوالۍ د ښار بل اوسیدونکی شپېته کلن حبیب الله هم له ورته ستونزې ځورېږي. هغه چې په څیره د بېوزلۍ نښې له ورایه څرګندې دي، وایي جګړو یوازې له ده نه، بلکې د سیمې له ټولو خلکو یې ډېر څه اخیستي.
دیخوا طالبان سو، دیخوا دولت اوانونو توپونه رااله، ډېره خساره یې راته رسولې ده. تمام قوم تباه تباه شوی دی، د مالي تلفات زیات رسېدلې دي. کورونه سوي دي، غنم سوي دي، غالۍ سوي دي، که نه دي سوي دي. راسې صلی الله علیه وسلم په دې راوسې مشاهده دي که چېرې نه وسوي زما لاسونه دې پرېږدي.
د سیمې بل اوسیدونکی درس کلن امان الله هم ورته کیسه لري.
دشتیارچی
دی جګړه ځپلو سیمو دا خلک له دولت او طالبانو دواړو غواړي چې دوی دې خپل ژوند ته پرېږدي. لدوی چې سرپناوی خواړه او نور دی اړتیا وړ توکي ترې جګړو لوټلي، د ژمي د سړې هوا په وړاندې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د کندوز سیمې چارواکي د هغو کورونو په اړه د سروې خبره کوي چې جګړو درانه زیانونه وراړولي. هغه څه چې ډېر کله یې چارواکي د بېکوره شوو کسانو د ستونزو د اورېدو په غبرګون کې کوي. د کندوز دیوالي ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه آزادۍ روډیو ته وویل
د شتارچی ولسوالۍ خلک په شمول باندې د مرکز او د شاندې خانابات او دین امام صاحب په دروستیو کې چې کورونا زیانمن شوی دي، د غوی اسناد به ترڅړنې لاندې دي، هم د شاند مرکز ته بلګل کیږي. د دولتي ادارې خپل کار په ټول توان سره مسؤلین هلته کار کوي ترڅو ورته رسیدګي وشي.
د شتارچی ولسوالۍ چې د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته پرته ده، یو له هغو ولسوالۍ څخه ده چې پرله پسې د طالبانو او حکومت ترمنځ د زور آزمایي شاهده ده. د کندز دی ولایتي شورا دی غړو په وینا د دی ولسوالۍ زیاته برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د ولسوالۍ مرکز هم په تیرو پنځو کلونو کې لږ تر لږه درې ځلې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوی دی. هغې جګړې چې درنه به یې د دې ولسوالۍ عادي اوسیدونکو پرې کړې او لا یې هم دغلته د ولسي خلکو خوب او آرام ورک کړی. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
له کندز نه ورزو بلخ او سمنګان ته. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روانو نه امنیو په پوهنتونونو کې د نجونو حضور کمرنګه کړی. دغلته چارواکي وایي کورنۍ پر تحصیلي ادارو د بریدونو له ویرې زړه نښه کوي چې خپل اولادونه په ځانګړې توګه نجونې درسونه ته ولیږي. که څه هم دا مهال ټول پوهنتونونه د کورونا د خپرېدو له ویرې رخصت شوي، خو ځینې په دې باور دي چې حکومت د امنیتي ګواښونو له ویرې دا کار کړی. په دې اړه پام وکړئ د مجیب حبیبزی راپور ته.
آبده باور په بلخ کې د باران روغتیایي انسټیټیوټ د قابلګۍ څانګې محصله ده. آبده وایي چې له دوه اونیو را په دې خوا یې کورنۍ د وسلوالو حملو له ویرې اجازه نه ده ورکړې چې پوهنتون ته ولاړه شي.
کورنۍ مې د طالب او داعش له ویرې اجازه نه راکوي چې خپل پوهنتون ته ادامه ورکوم. مجبوره یم چې دا کال د سره تکرار ووایم.
یوازې آبده نه ده چې د وسلوال تاوتریخوالي د زیاتېدو او په تحصیلي مرکزونو د ترهګریزو بریدونو له ویرې د خپلو درسونو له دوام پاتې شوې. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې چارواکي تاییدوي چې پر کابل پوهنتون د عقرب میاشتې له تروریستي حملې وروسته په تحصیلي او تعلیمي مرکزونو کې د محصلینو په ځانګړې توګه د نجونو حضور کم شوی. د بلخ والي ویان منیر فرحت ازادي راډیو ته ویلي دي چې تحصیلي مرکزونو ته په دغه ولایت کې هیڅ ډول ګواښ نشته، خو بیا هم کورنۍ په تحصیلي بنسټونو کې د خپلو اولادونو امنیت ته اندېښمن دي.
فقط یک نگرانی بین مردم ما و اولیای شاګردان.
یوازې د خلکو او د شاګردانو له اولیا سره دا اندېښنې رامنځته شوي چې د کابل په شان په ولایتونو کې هم پر تحصیلي مرکزونو حمله تکرار نشي.
ښاغلی فرهاد وایي چې پر تحصیلي مرکزونو تروریستي حملو د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته کړې او یادې مسلې په پوهنتونونو کې د محصلینو حضور کم کړی. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري وایي چې په کابل کې پر مختلفو تحصیلي او روزنیزو مرکزونو له وسلوالو حملو وروسته په دغه ولایت کې هم د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو فعالیت کم شوی دی. سروري زیاته کړه
موږ تیره اونۍ د دې شاهدو چې اوازه شوه چې د سمنګان ولایت پر دولتي او یو بل خصوصي پونتون برید کیږي او هغه ورځ پونتونونه رخصتول. په نورو ورځو کې هم تعلیمي او تحصیلي مرکزونو ته محصلین په ویره ورځي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې د فیصلې پر بنسټ د کورونا ویروس د مخنیوي په موخه د قوس له اتمې نیټې د هود میاشتې تر پنځلسمې نیټې ټول تحصیلي مؤسسات رخصت اعلان شوي. په همدې حال کې ځینې بیا دا تصمیم تحصیلي بنسټونو ته د متوجه امنیتي ګواښونو له امله بولي. د سیاسي چارو کارپوه محمد ادیب قیاسي یو له همدې کسانو دی.
د کورونا د مخنیوي په دلیل د پوهنتونونو رخصت کول یو بهانه ده. دولت غواړي چې تحصیلي مرکزونو ته متوجه امنیتي تهدید لرې کړي.
د بلخ پوهنتون مرستیال رشاد جمالیار هم مني چې پر پوهنتونونو د طالب بلواګرو او نورو ترهګرو ډلو حملو په تحصیلي او تعلیمي بنسټونو کې د نجونو حضور له ستونزو سره مخ کړی. د یادولو ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې کابو شل دولتي او خصوصي پوهنتونونه په اتلسو پوهنځیو کې څه باندې یو سلو شل زره زده کوونکو ته تحصیلي خدمات وړاندې کوي. موجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د تاوتریخوالي د پیښو په اړه مو راپورونه واورېدل. د افغانستان حکومت وایي ګڼو اسلامي هیوادونو او سازمانونو د وضعیت په درکولو سره په افغانستان کې روانه جګړه او تاوتریخوالی ناروا بللی. پرون په ناجر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. په دې غونډه کې هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د اسلامي هیوادونو له سازمانونو یې غوښتي چې دغه جګړه وغندي. په دې اړه د سالم احمد صالح راپور ته پام وکړئ.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ټوله کړنلار موافقه سوې ده، خو افغان دولت وایي اختلافي ټکي لا هم حل سوي نه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري تیره شپه ازادي راډیو ته وویل.
دوستانو، په بخښنې سره هغه راپور اوس نشر ته نه دی آماده چې مخکې پکې وویل شول چې افغان حکومت وایي چې د اسلامي همکاریو سازمان او دغه راز اسلامي هیوادونو په افغانستان کې جګړه ناروا بللې ده. موږ هڅه کوو چې راتلونکو خبرونو کې دا راپور هم درته خپور کړو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. په اروپا کې او امریکا کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. په اروپا کې بیا یو شمیر سیمې هغه محدودیتونه نرموي چې لڅو نوی راهیسې لګولی وو. دغه وضعیت په پام ډیر خلک هیله مند دي چې د کورونا وایروس واکسین به در روان کال تر پایه بازار ته راووزي. نوریاس نوری په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کورونا وایروس د مړینو شمیر تر 400 واوخت. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبا خپره شوې ده، په اروپا کې 450 تنه مړ شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په 5 هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې مړ شوي دي. په بریتانیا کې 55,500، ایټالیا کې له 350,000 زیات، په فرانسه کې نږدې 50,000، په هسپانیا کې نږدې 45,000 او په روسیه کې 9,000 کسان مړ شوي دي. د اتلانتیک بلې غاړې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر میاشت کې چې څو ورځې ختمېدو ته پاتې دي، 4,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د ورتېرې میاشتې دوه برابره دي. په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1,500 تنه مري، او د دې وایروس د خپرېدو له پیله تر اوسه له 2,600,000 زیات کسان مړ شوي دي. په امریکا کې د لومړي ځل لپاره په روغتونونو کې د بستر شوو کسانو شمیر هم له 9,000 اوښتی، او ډیرو ایالتونو او ښارونو سخت ټولنیز محدودیتونو او روغتیایي اقداماتو ته مخه کړې ده. که څه هم په اروپا کې د کورونا وایروس خپرېدل د څو اونیو سختو بندیزونو له امله ورو شوي، خو بیا هم دا وچه د دغې وبا مرکز ده، او تېره اونۍ د متحدو ایالتونو په نسبت د کورونا ریکارډ پیښې پکې ثبت شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په خپله اونیزه وینا کې وویل، د کورونا د نوې څپې او نوي بندیزونو سره سره د هیواد له کله چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا خپره شوې اوږده لاره وهلې ده. مرکل وویل، اوس موږ ډیر پوهیږو چې څه ډول خلک پر کورونا اخته کیږي، څه ډول کولی شو له دغه وایروس ځان وژغورو، د ناروغۍ نښې څه دي او درملنه یې په څه ډول کیدی شي. جرمني په نومبر میاشت کې بندیزونه لګولي وو، رستورانتونه او بارونه یې بند کړي وو، خو ښوونځي او مغازې پرانیستې پریښي وې. جرمني دې ته په پام چې تر اوسه په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو ګراف لوړ دی، دغه بندیزونه د دسمبر د میاشتې تر 20 پورې غځولي، خو ګاونډي هیواد فرانسې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې هغه بندیزونه به چې له اونیو راهیسې لګولي وو په تدریجي ډول لرې کوي. پولند، هالند، بریتانیا، بلجیم او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونه هم لګول شوي بندیزونه یو څه نرموي. په داسې حال کې چې د نړۍ ډېرې برخې د کورونا دوهمې او درېیمې څپې ځپلې، ډېرې هیلې د دغه وایروس په وړاندې د نویو واکسینونو په جوړېدو پورې تړلې دي. ښایي دغه واکسینونه په راتلونکي دسمبر میاشت کې بازار ته راووزي، او د راتلونکي 2021 کال تر نیمایي پورې د نړۍ ډېر خلک ترې برخمن شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
کچیرته تاسو انټرنیټ لري، زموږ د ویب پاڼې لاره هم تازه خبرونه او راپورونه موندل شي. د ویب پاڼې پته مو د azadiradio.com facebook.com/azadirmo د فیسبوک پاڼه د ملیونونو مینوال لري. تاسو هم مینوال شئ، له تازه پیښو به خبريږئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مظلوم یار باچا ل زابل لیکلي وای، پر حقیقت پر حق بیان سه بریت سخت خفه کړم. عبد الستار خونزاده ل بالامرغه بلی کی وای، دلته سلګونه کورنۍ د جګړې لکبله بې ځای شوې دي. قاری سیف الاسلام لیکلي وای، طالبان سول نه کوي، د پاکستان په اشاره یې جګړه تودا ساتلې. عبد الباقی اسگزی ل بوسنه لیکلي دي وای، درې اونۍ تیر شوې خو د الیاس دایي قاتل نه دی پیدا شوی. د بادغیس له بالامرغه به یو بل اوریدونکي لیکلي وای، خدای دې ژر سوله راولي، کنه هر ورځ به افغانان د جګړو او بمونو ښکار کیږي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي وای، د سولې خبرې نمایشي روانې دي، ځکه تاوتریخوالی زیات شوی دی. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکي وای، کومې ورځې چې د دوهې خبرې پیل شوې، افغانستان ښه ورځ نه دی لیدلې. شفی جان د خوست له نادر شاه کوټ لیکلی وای د غزنی چاودنې خوشنۍ کړم. محمد قاسم زوکبل سمس کلی کی و د هلمند عمومي لارې بند شوی خوراکي توکي لوړ شوې دي. اسمت الله افغانیار لیکلی و ټول افغانان باید لاس یو کړي د سولې راوستلو لپاره باید ولسی حرکت پیل کړي. دویمه نیمایی دوه اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او حق او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړې شوی او ریدل ماهروي. اوس د خبرونې دویمه نیمایی ته رسیدو په کابل کې د مازدیګر څلور نیمه بجې کې دونکو د سفی الله سانګزای راغلی چې لاند